ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحماني او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحماني د پرزیدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه 40 شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشت د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او لسګونه میلیون ډالر یې خوړلي دي. رحمانی هغه مهال د امریکا د خزانه وزارت دا پریکړه رد کړې و او ویلي و چې چمتو دی محکمې ته د خپل سپیناوي په اړه اسناد وړاندې کړي، خو د محکمې د پرونی بیان له مخې تورن امریکا ته نه دي پریښودل شوي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. امیر خان متقی دا خبرې پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په کتنه کې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د متقی له قوله لیکلي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوی د راتلونکي ناستې په اړه له وضاحت وروسته به په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي. په کندهار کې د طالبانو چارواکو پرون وویل چې په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې درې ماشومان وژلي دي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې وویل پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر 5 ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایران نور بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې چې پرون د خزانه وزارت اعلان کړل 4 کسان او هغه 2 شرکتونه شامل دي چې د خزانه وزارت د بیان لمخې د ایران د پوز په لارښوونه په ورانکارو سایبری فعالیتونو کې ښکېلو. پر دې سربیره د امریکا د عدلی وزارت او د تحقیقاتو فدرال ادارې اعلان کړی چې په دې بندیزونو کې شامل 4 کسانو پر امریکایي مؤسسو په سایبری حملو کې لاس درلود. د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لانجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 60 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همداراز له اسرائیلو سره شاوخوا 28 میلیارد ډالر هم پکې دي. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل چې پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه پورې په کړکیچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. د امریکا سنا له څو میاشتني ځان وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د تاجکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو دی. د لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلېږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نه یوازې نیمه پایلوبې ته وځي، بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې جوړ شي. افغانستان د تیرې دوشنبه په ورځ بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او له هغه مخکې له کویټ سره لوبه 3-3 مساوي شوه، خو له ایران څخه یې 1-3 پر وړاندې ماته وخوړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو لومړی پاموکړی سو راپورونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي او له عامه ژوند څخه د هغو د حذفولو هڅه کوي. د بنسټ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو 4-3 مخیز راپور کې چې نن خپور شو، همدارز ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د 2020 کال له پایله د تیر 2023 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو 1600 پیښې ثبت کړي چې نیمایي د ځورونې او ظالمانه غیر انساني او سپکونکي چلند موارد دي. صفیولا ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي: په دا سال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهرا یې هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړه توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجې او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي: د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي، او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي، او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له زورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربېره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن دکر وای افغانستان د اقلیمی بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د نوملړ په سر کې دی. هغه د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د اقلیم د ویجاړونکو اغیزو د مخې اړولو او د ښې راتلونکې د جوړولو لپاره باید کار وشي. په همدې حال کې په افغانستان کې په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 99 کسان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي دي. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیرا کرندیکر وایي چې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی، او اړتیا ده چې ټول د اقلیم د ناوړه پایلو مخه ونیسو او د ښې راتلونکې لپاره هڅه وکړو. کرندیکر د دوشنبې په ورځ د اپریل په 22 نیټه د ځمکې د ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ورځ د دې یادونه کوي چې د ځمکې خوندي کول د هر چا دنده او مسؤلیت دی، او زیاتوي چې واړه کارونه هم کولای شي چې ستر توپیرونه رامنځته کړي. هغې د اقلیم د ناوړه اغیزو د کمولو او د باثباته راتلونکې د پیاوړتیا لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې افغانستان د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لخوا په خبرو شویو شمیرو کې راغلي چې د اختر له لومړۍ څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسېدلی. یو شمیر هغه افغانان چې په دې پیښو کې ټپیان شوي وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ولایت اوسیدونکي زین الله ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ډیره کرنیزې ځمکې او لارې زیانمنې کړې دي.
ځمکو ته خو زیان رسولی دی، د یو بل کورونه دا څو ورځې دوامداره باران و، کورونو ته م زیان رسولی و، ځینې کورونه م کېناولې. مشکلات زیات و، بس خدای خیر کړ وکړو. لارې خو لارې م خرابې و، سړکونه م ډېر مشکلات لرل، موټر م څه وخت لپاره بندې وې، تګ راتګ نه کېده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله په خپل سیمه کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ناړۍ ولسوالۍ تقریبا د ناړۍ مرکزی کلی نه تقریبا 100 جریبه ځمکه چې ده هغه زیانمنه شوې ده. تقریبا داسې 15 پورې کوم سړکونه دي پرایي او یو عمومي سړک چې د کونړ نه د ناړۍ ولسوالۍ پورې دی هغه په شپږو ځای کې زیانمن شوی دی او تر پرونه پورې بند و. او اخر هم پرون ماښام د شپې د تګ راتګ د موټرو دپاره آزاد شو. تر 100-150 پورې کورونه زیانمن شوي دي چې په هغې کې کوټې او د چار دیواری کم دیوالونه دی هغه غورځېدلی دي. زما خپله 15 متره دیوال او دوه کوټې ورسره غورځېدلي ولیدلی دي.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه بنسټ د سیشن می په ورځ په راپور کې ویلي چې 13 په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. 93,000 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو او تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هېوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دي او له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره لږې اسانتیاوې لري.
د برتانیا پارلمان رواندا ته په دې هېواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د لیږد لایحه پرون تصویب کړه. له دې یوه ورځ مخکې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي و چې د دې کډوالو د لیږد لومړنۍ الوتنه به له 100 to 200 راتلونکو اونیو کې پیل شي. په عین حال کې په برتانیا کې ډیره یو شمیر افغان کډوال چې تر اوسه نه دي توانیدلي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد ترلاسه کړي وایي دې موضوع ډیر اندېښمن کړی دی.
د برېټانیې پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته بالاخره رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیږد په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت دا لایحه چې د پارلمان هوکړه یې ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنې په هر ډول چې وي عملي کیږي. هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنو مخه ونه شي نیولی. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشی سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هېواد ته تللي وي رواندا ته لیږي، څو په هغه هېواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هېواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې رواندا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی، خو د دې لایحې تصویب یو شمیر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. الفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ریښتیا هم ډېر خوشنوونکی خبر دی. افغان په ډېرو سختو حالاتو کې ځان را رسولی. قانون له مخې به دوی ځي دربنډا هېواد ته. شاید ډېر افغانان د لیرو بدو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
د انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر اغېز ولري، په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لاره یې وهلې او د یو آرام ژوند لپاره دې هېواد ته راغلي دي. دا کار کولی شي د هغوی پر روان اغېز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې وروستیو دوو کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورځپاڼه لیکي اوس مهال 13,000 کډوال چې د کډوالۍ قضیې تر څېړنې لاندې دي رواندا ته د اخراج سره مخ دي. رواندا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه په 200 کې کوکنار کرل شوي چې د لمنځه وړو کمپاین پیل شوی دی. د دوی په وینا د دې ولایت ټولو خلکو ته ویل شوي دي چې د نشه یي توکو له کرکیلې سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي. خو بیا هم یو شمیر کسانو کرلې دي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسېدو سره یې ټولو بزګرانو ته په زلونو ویلي و چې د نشه یي توکو له کرکیلي اخیستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي. خو بیا هم د دولس ولسوالۍ یو شمیر کسانو په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلي او دوی هم د لمنځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پور تثبیت نه ده چې یو څو جری ځمکه به وي. دا ویل شو چې د کونړ ولایت په دولس ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لورې نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو د منځوړلو کمپاین شروع شو. دانګام دی، د اسمار دی، چپه در کې نکړل شوي، نورې کړل شوي دي.
کاروانګر وای د کرکیلې ځمکې کمې دي او د بیروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمنځه وړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالدارۍ، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوښه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلي سره مخه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مسؤول د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکي ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د اوومې په برید کې ښکېل و. صفی الله ستانکزی د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلوونکو هیوادونو او سازمانو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته د اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ یې په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو څو بېرته د ایجنسۍ د یو تمویلوونکي کیو متحد پتو گراو
گرزدی.
حماس چې امریکا او اروپایی ټولنه ترایګر سازمان گنی د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیل د حماس د لمنځوړلو لپاره په غزه ترانګ خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې د مروان دي. اسرائیل هغه مال تور لګولې چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمیر غړو له وسلوالو سره مرستې کړي. تر هغه تور وروسته د غزه او فلسطینیانو له کړکېچونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره ګڼو تمویلوونکو خپلې مرستې وځنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړې او خپلې څېړنې د دوشنبه پورې سپارې کړې. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب په تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحدو ایالتونو او برېټانیا په څېر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کرکیچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال ورسلمان شو
د مطالعه له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپه خبرو چې پکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو ته کتنه شوې.
د استاد پکې 219 آثار معرفي شوي دي چې 130 چاپ دي او 20 نشان.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنه خار دې کلیزه ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسې پایا راهکاری یې نه خو اورم دې لورایا.
او د واتساپ لارې مو د نصر د یو گروپ لاله زلو خبرو.
تر دا مهاله تقریبا تر 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل دروشتمه د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورسته د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکي زمانی ترمنځ د پلا حیثیت لري. داسې چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیواله ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو ستایل دي. د کتاب خپرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر 20مه یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې پرسې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیوال ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګېدلی او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوی شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستو لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسه چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډېر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندویو مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د یو خپرندوی ټولنې مسؤل چینه غوښتل نو می پراپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو له خبرونکي به یې ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته ونه شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
په دې مخ کې یو شمېر خبرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړې دو شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د موین ضیاء الحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمیا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیچا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 5000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 15 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یو فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له بی خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخېدلیم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلې دی. شغلی تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 ناچاپ دي. له شغلی تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتاب په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغه چاپ ته ما د کړو ځم نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بیرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزه کې ما نه ملک نورم پکو. نو بیا مې کتاب 2009 کې بشپړ کړ. په 2009 کې کتاب بشپړ شو، ولې تصادف باندې د ما نه کمپیوټر ورک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر سورت وای هر دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما استلې وه هغه مخکې مې چې تیار کړی و. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هیڅ کاغذ د غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفې چې لوستی وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اری شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته ووایي په دان تاب باندې کار شروع کړه چې استاد یې خپل ژوند وګوري. بیا وایي چې
تدبیر صاحب تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مو له سره کار پیو کړو.
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما کمپیوټر ورک شو، زه ډېر داسې چټ مې خراب او استاد ته وی هغه د ما کتابونو کې کوم ګوره تا چې پرنټ استلې و چې نګرا سیمینار ته وی چې هغه ته وخې، ځکه هغه وی وای مونږ خدای د کتابونو په شا باندې ستاد کتاب نوم هم لیکل دی. دا خو مخه ته دروژن کی کو چې ستاد کتاب نوم بل اس کی راشه او کتابونو کې نیوی ته یو پرنٹ کاپی راوړه. هغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه هغه کې ساتلی و په قاتو کوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو په هغه به د سر نه کار وکړو. نو اته اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلی دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شیان په دې اثر کې ځای کړی؟
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغوی په نورو استادانو لیکلي وو، نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوي وو. هغه د کتابونو معرفي وه او یو لنډې لنډې تبصرې ورباندې وې. ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه مې په بېلابېلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یوه څېړنه کړې، ځان مې پستړی کړی. مثلا د استاد د شعر اثر، ما اول په شعر باندې څېړنه کړې ده، د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د همغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ اثار معرفي کړي. د استاد یو چپتر د دې کتاب یا یو څپرکي قدرونې دي، دې کې مډالونه، ستاین لیکونه، نښانونه، جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې ماته ټولنو ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په ورکول کېږي، نړیوالې جایزې چیرته دي، افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري، بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوي نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړي چې دقیق پوه شي چې څومره جایزې دوی اخیستې دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثر د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما د په هر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه مې معرفي کړې دي. بیا مې د استاد نظر غوښتې دی چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت مو لیکلو، د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی و، استاد څه شی و، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دې خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې شی نه دي خواره کړي، هغه مې اما خپل مطلب مې ته نه اخیستی دی، مینه ده چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې مې د استاد نظر غوښتی دی، په شعر کې مې د استاد نظر غوښتی دی چې استاد بالاخره شعر تعریف مني نه مني، په کومه ډله کې دی، یا شعر څه شي ته وایي، همدغسې په فولکلور او په متل څېړنه هره برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سبتاوه او که نه له ځان سره مو لیکه چې کله مو له ده سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله یو ځای و، کله به ما سره کمپیوټر و، هملته به مستقیم لیکل و، کله مې څه کړی هم دی. حتی په آخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې و، زه کابل وم، نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې، هغه مې ثبتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر صاحب په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګې هم راخیستې دي؟
د هر یو اثر، حتی که شعر دی که نثر دی که ادبي نثر دی یا تاریخي نثر دی، د ټولو مې بیلګې هم راخیستې دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی، د کتاب عکس مې معرفي کړی دی، ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړې دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې، قصیده لیکلې،
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خو اوس په کاناډا کې دی، دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې چې چاپ شو، اول ما خپل یو دوست ورکړی او هغه پېښور نه دا دی پیچل د لارې نه مې ورته لیکلی دی، نو پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې دی لا رسېدلی.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثارو مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هدکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او اندې پکې بیان کړی دی، او بل خوبی داده چې تدبیر سه کچیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یو مشخص موضوع پر نسبت خپل نظر او څرګند وړاندې کړي. مثلا تدبیر سه د استاد عبد الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یواز د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځاینین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی، دا په اړه لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیس دغه ته نه راشي. خو هغومره چې په کار دی د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوي. مثلا چې دا تیمری کې تدبیر شد چې استاد دغه شعر په دغه حالات کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو په نسبت لیکلی دي. او بله خوبي یې دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړي دي او ډېر مفصل بحث په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تهذیب صاحب اول د فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. مراجعه په نظر کې نیسي، مثلا یو کتاب دی د استاد ولسي سندرې، کله چې د ولسي سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو، بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فلکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر سر، البته د نورو لیکوالو د نظرونو تر رڼا هڅه کړي چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه ډېره درنه ده چې تدبیر سر هڅه کړي چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړي دي، کوم اثر لیکلي دي، تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي، دغه موضوع سره خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او اثارو باندې وای. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی، او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې له یو ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص راورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلند نقد.
څه وخت وهی موضوع به سندریزه و لیلو، چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو، پیری د عاشقۍ به د له ډاګه ډاګه ویشتم، پیری د عاشقۍ به د له ډاګه ډاګه ویشتم، دا کوډه دې د سترګو له تاویزه و لیلو، غوسې ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غوسې ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دې په هر حال کې سوله ایزه و لیلو،
زما نبز دی وکوت د خلګی نسخه دی راکړه، زما نبز دی وکوت د خلګی نسخه دی راکړه، په دې باب دی چیرنه هر اړخیزه ولیلو او بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا، بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا، حمله دی ترتیب کړي ډله ییزه ولیلو، قربان می دکړی زر غزل ځکه خبرو، قربان می دکړی زر غزل ځکه خبرو، لهجه دی خوندوره سیمایزه ولیلو، او ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو، ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو، تموس کوي د شنه خال دی کلیزه ولیلو، تموس کوي د شنه خال دی کلیزه ولیلو.
دې غزل کې نوي کلمات شاعرانه شوي دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوي کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سوله ییزه، هر اړخیزه، ډله ییزه، سیمه ییزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببري نظر ته غوږ شو چې دوی څه وایي.
نه پوهېږم چې په دې غزل کې به دا نوي کلمې څومره شاعرانه شوي وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلی وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري ځکه لوستونکو ته ښایسېدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د ده د غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه یې ممکن لوستونکی یا اورېدونکی نابلده احساس نه کړي، په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیې ته لاس ورکړی دی، او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه ناآشنایي په آشنایي بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نوي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له یوې تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا به د همدې تجربې په مټ د ده لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چېرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم، نو هلته به هم یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وي هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځمه، ماله کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځمه دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلي دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعري لپاره دا هم ښه ده زما په خیال باندې، یو څه سره نوی کېږي هم، یو څه مکانونه یې سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر ډېر سره بدل را بدل کې او خوند یې ورسره ډېریږي، هغه شعر ورسره نوی کېږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کوم کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. اوسی کا ته دې جار سم لوما لوما رانا وړې تول رانجا आवाज پکومه تا مزله ده نه پختي و در خطلای کمره یو کی زړی سره راځلوما یا د خپل تصادف د کسی پای راخکاریږي نه خو اورم دې نورایا ترت ګورم د کمران د چڅو ساری په نظر کې مې اخیستی څو ځای د چپو پختې چوړنګ ته نه دی شي او براشي او په شګو کې ته ودی شي لکه څو باغ تو تیان چرخ کار شي پانی وناچی شمال غېږه کې پریشي د دې رنگ لمن د مینې منظومه ده خاموشي غزل مست سرنده ده پرس کرو پرتی تھنا کی دلوان دی تحیرت لغاڑی سو کڑی لمبا دا کلوائیم چدا خپل را خبر کرم تری نتاو می لکلپا خپل چادر کرم ستا دا غو پا موجی و نچوام سترگی بگڑا در تا سپی چلائی قلم در کرم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاس دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او ک په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، نو موږ د نثر د زده کړې کموالی حس کړی وو. نو موږ دا اراده وکړله چې په پښتنو ځوانانو کې نثر ترویج کو او د نثر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نثر د زده کړې په نامه باندې.
د شاغل غیاس په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریې او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نثر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلی غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي، بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زر ترتیب کې وینسي، بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا د راتلونکو سهار تر اونیو بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو، بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور ګډونوالي تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نثر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه، سه شنبه او پنج شنبه فعال وي. یک شنبه د نثر یو علمي پښتنه کیږي. د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څرنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو،
لیکوال احمد شاه پاڅون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر د پاره خپل لیکنې د پاره کلمې غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمې استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهمه وي، ټولو باندې پوهیږي، هر څوک باندې پوهیږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. که چیرې زه زاړی راولم نو ډېر خلک به نور باندې پوهیږي، نو پکار دی چې زه د زاړې پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو که چیرې خپل سیمه ییزه لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه موږ سره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پوهنتون استاد نصیر احمد تائید خپل اوږد نظر په ژغیزه بڼه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلوي.
دا پوښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څرنګه ولیکو. په دې اړه مولوي صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډېر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډېرې نسی. د دې لپاره دا بیا د سړی له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډه ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنې په اړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنځشنبه په ورځ د همدې لیکنو ځینې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتساپ له لارې د نثر د زده کړې په ګروپ کې په وروستیو کې د پسرلي په اړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نه ښکاري.
د یو چا مقاله به مو لوستله او یا به مو کتله، شوق مو درلود چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مو نسوه. په دغه دوه درې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی، ملغیا صاحب په موږ سره وتونېدو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کړو په جامعات.
شاغلی سعدی زیاته کړه چې د ده په لیکنه کې یو توپیر دا راغلی دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت له خپلو ټولو حواسو استفاده وکړي. د په خپلې لیکلې مقالې کې د شاه محض د کارونې مثال ازادي راډیو ته ورکړ.
دې وخت کې انسان وکار ته ډېر هڅول کېږي، زړه یې دا غواړي چې دغه کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکی عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالی کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپای له مالو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا بد پختو د لیکدود له معیار او اصول سره اړخ نه راغو. خو په دې کم موده کې ملګرو وکول شوي چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پختو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډیرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوې. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کېږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللی شو. او په ټوله کې ویلای شو چې د ګروپ که څه هم لږه موده کېږي خو په ډېر دقت او محاسبه شوي پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ پایلې ډېرې ښې او هیلې بښونکې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شعر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتساپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د زکړی ګروپ داغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاری چې نوی د لیکوالي د ډګر پلور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټول کې د نوو لیکوالو لپاره یو ښه کړکی یو ښه پرانستی کړکی بللای شو یا وایو چې یو نوې داسې باب پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو اوس په عملي بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پوښتنو د کولو له لارې د دوی سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، له دوی سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لرې سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او سامان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
ٹکرے پگاڑا سپلے میں پری یوان دوڑا سپلے میں پری یوان دوڑا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے سیوم شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پری یوان دوڑا سپنے میں پری یوان دوڑا تسلیشو واخ مور زلمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گر گرو لمستے سر تھوڑے گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے جیبشی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں نہ روگا زړی رپیږي چل مونږ کوي هم سای لنډیږي د څنګه आवाज دې مت بیان راغل ګور ګور اخلي ما شومان راغل دوی راته وایي چې دې سوادا ټکره پبایا او کاویډیا ټکره پبایا.